میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسې ستړی مسی او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته از مال خو السلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وي غواړي د سیمې هیوادونو ته اطمینان ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. پایل خبرونو کېږي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یو زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانستل کیږي. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالي ناهید سرابي پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشر ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډپ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه.
ترجیح میدیم که اول
ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمی کېدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیل څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. شغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوې مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرګس محمدي مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او که نه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. دغه مرکز په 2001 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي شیرین عبادي لخوا پرانستل سوی و. محمدي چې د بشري حقونو د فعالیت په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلې څورې مخکې هم بندي سوې وه. خداور د اعدام د سزا پر ضد د یوې ناقانونه ډلې د جوړولو په جرم په 14 کلونو بند محکومه سوې ده. په سریلانکا کې مسلمان شزې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبه نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت دار یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه 8 درنې چاودنې وسوې چې سباندی 2500 کسان پکې ووجل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. په لږونو مشکوک کسان د دوغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې ګڼ توندلاري له چاودیدونکو موادو سره لا هم په دغه هیواد کې آزادانه ګرځي. په سریلانکا کې د تېرې اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت ښه نه ښکاري او خلک په بیره کې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارف لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د تویل سیوی چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته رستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و، خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارمبیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي وو شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر یا نور څه نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپنی راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارمبیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د 2 میلیون ډالرو بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. 22 کلن اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته تللی و د نا څرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. په راپورونو کې اوري چې په څو شیبو کې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي هیواد غواړي چې د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما که افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد، تو افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په غزنی کې زندانیان شکایت لري چې په زندان کې د نشي موادو کارول زیات سوي، خو والی وایي
چې مسؤلین ته دغه چې د مخدراتو کې د استعمال نه مخنیوي وکاو محبوسین د دنه وساتي.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي شایع تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووځي. دوه 19 پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې په څو شیبو کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره شي په کابل کې یو اونۍ رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث کیږي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، د جرګې خیمې ته د خلکو ورتګ روان دی که څنګه؟
سلام وړاندې کوم. بله صالح صاحب، د لوی جرګې خیمې ته، د مشورتي لوی جرګې خیمې ته د استازو او یا دغه جرګې د غړیو ورتګ د بیلابیلو خواو څخه، یعنی کوم میلمانه چې دلته نږدې دغه جرګې ته دي او دغه راز کوم چې له جرګې له ساحې نه بهر ناراضي دا پیل شوې ده او خلک یا غړي ور روان دي او ټاکل شوی چې نن د 9 او 10 بجو پرمنځ په دغه وخت کې مشورتي لویه جرګه راستن پانسل سي.
بلې، شفق صاحب، امنیتي تدابیر هم لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د جرګې په شاوخوا کې نیول سي دي، د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ عادي ژوند په کابل کې خصوصا دغه ساحه کې چې مشورتي لویه جرګه تر سره کیږي؟
امنیتي تدابیر د دغه جرګې لپاره ډیر ځانګړي او سخت دي. ټولې غځېدلې لارې او سړکونه د لوی جرګې خیمې ته په جدي ډول باندې څارل کیږي. تلاشي سه، حتی په ځینو سیمو کې نه دغه جرګې سیمې ته نږدې بدني تلاشي هم سه. د خلکو تګ راتګ په مجموع کې په کابل ښار کې بیا په تیره د لوی جرګې په سیمه کې ډیر کم دی او دوی ته له مخکې نه هم خبر ورکړل شوی چې دوی باید آگاهی ورکړل شوی چې باید تګ راتګ، یعنې د ضرورت په صورت کې وي نو خلک تګلاته کې خو ډیر کم، ولی سارنه او تلاشی هم زیاته ده او امنیتی ځواکونه هم ډیر لیدل کیږي.
لوی جرګه د نهیلیو او خوشبینیو په منځ کې ترسره کیږي. د جرګې په تړاو د خلکو خوشبینی څه ده او بدبینی په دې برخه کې څه ده؟
او نو تاسو او اوریدونکي په جریان کې دي چې د جمهوری ریاست دولسو تنو د جمهوری ریاست د انتخاباتو دولسو تنو کاندیدانو او په عین حال کې او پخوانی ولسمشر حامد کرزی او دغه راز ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر او ځینو نورو دغه جرګه کې د نو ګډون خبره کړي، ولی په عین حال کې خلک ورته خوشبینه دي او دلته چې مونږ خلکو سره عامو خلکو سره خبرې وکړي او د مشورتي لوی جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره مو چې دوی روان دي جرګې ته او دغو سره مو خبرې وکړي، هغوی خوشبینه دي. هغوی وایي چې یو اجنډا لري او هغه د سولې په تړاو اجنډا ده، یعنی هر خبره چې کیږي د سولې په تړاو کیږي او دوی ورته خوشاله دي، ځکه دوی وایي چې لومړیتوب په افغانستان کې سوله ده او دوی د سولې لپاره خبرې کوي، بحثونه کوي، مشورې ورکوي حکومت ته، او دوی وایي چې هر مشکل به هم منی کېدای شي، ځینې مشکلات وي، ځینې خلکو ته مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، اجتماعي مشکلات وي، ولی دوی داسې انګیرنه کوي چې کېدای شي دغه جرګه په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراوستو یا د ټینګېدو لامل وګرځي او دوی ته خوشبینه دي.
نسیم شفق، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق و چې د سولې مشورتي لوی جرګې له ساحې څخه راپور راکوه. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. په دې اړه زرغونی منګل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیاتو سیاسي مشرانو او اعصابو دا لویه مشورتي جرګه تحریم کړي. څه فکر کوئ چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې لومړنۍ او اصلي صفت دا ده چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي تر څو یوه ستونزه حل مانځي شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی سیاسي شخصیتونه کاندیدان او مطرح سیاسي ګوندونه دا جرګه تحریم کړې ده، دا په طبیعي ډول د جرګې اعتبار او پرستیج سره مرسي او د ده په تصامیمو او د تصامیمو په مشروعیت باندې متاسفانه چې باورې اغېزې لري.
یو شمیر کاندیدانو دا جرګه فرمایشي او د ولسمشر غني کمپاین بللی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟
دوه مسئلې دي که مطرح دي. یو دله چې دا کاندیدان چون جمهوری رئیس پر هم کاندید ده، کیدای شي د یو تبلیغاتي حربې په وسیله جمهور رئیس په ضد استفاده وشي، اما دا هم امکان لري نه چې جمهور رئیس ته د یو ښه فرصت ده چې وکړي چې تبلیغاتي او کمپاین کار وکړي په دې جرګې کې.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه داسې نتایج به مثبت وي، او که له هغې سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به راسره بیا
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. زلمی خلیزاد دا خبره پرون په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره په بحث کې وکړه. تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییز اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیا اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. تر اوسه سیمه ییز اجماع ته نه یو رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم، ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیچ چا ته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه په راتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، اندېښنه ښودلې ده. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي، هغه خبرې چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان ته راجع کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشتوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر له تېرې دوشنبې را پیل کړی او د مې تر یولسمې دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تېره پنجشنبه په موسکو کې وه، چېرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یوه اعتمادیز پریکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او بامسؤلیته وتل، او له دې درې اړخیزې اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. ممکن دا توافق چې موږ له روسیې او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلی خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کېږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ییزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
تاسو ازادي راډیو ته وژیاست. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کړی او لیکي په یو کمسارې اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. دلمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارکل افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دلمل لیکي د دغه کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیلې هله مړاوې شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو، یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي سلا شول. د ډیلی میل په لیکنه په مسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکې آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بېلابېلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونه په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخي ونډې د لرلو لپاره له مخکله مقاومت سره هم مخامخ دي. د ستټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانې یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري، او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
پرون د سور میاشتې اتمه نیټه وه. اووشت کاله مخکې افغان مجاهدین بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دغه ورځ بختوره ګڼي، خو ځینې نور یې بیا دوکا یادوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
پندش پته کلن پخوانی افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تر ډیره بیوستي پکې اوسېږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ ویشت کلن و چې جهاد یې پیل کړ، او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سور په اتمه کابل ته راغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د یوې نوي کسیزې ډلې قمندان و.
ما 26 ساله بودم در جهاد.
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه وویش کاله مخکې له خپلو همغاړو مجاهدینو سره دا ورځ مانسلې وه.
یوه خوشحاله ورځ وه، ځکه بریا وه او روسان مو مات کړي وو. زموږ خوشحالي او نیکمرغي په همدې ورځ وه.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره یې خدای پامني وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري، او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کېږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وویش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره ای بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د سور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د سور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعي انشاءالله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول، چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د سور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د سور اس یو فریب د حقیقت خلاف. دا د وم سور دوه مرحله، لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې، دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم سور فاجعې عاملین ول او د خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه، دا همغه وم سور فقط د خلکو د غورولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د سور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داله چې د سور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1900 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤل و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهیي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د سور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلنو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منزلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي. نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تېرېږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړه ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو غرور هم وژل شوی دی، دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شایي تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووځي. محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ښایي هیواد یې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه.
intention
زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ترامپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایرانی رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قومانداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستیز محمد باقری غواخ کړی کله ایران سره له لازیات خصومت کار وخستل شي، دا هیواد کولی شي چې د هرمز تنګی په انتقالاتي کښتیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژان سره مرکه کړي او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمع یو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وویستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. له دې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاصه کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد له سره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټې د امریکا د تحریمونو له ګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرگس محمدی بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری اژانس ته کړې ده. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو زندانی سوي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د تیوي مصارف لپاره $2 میلیون ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. ګڼ اوریدونکو د مشورتي لوی جرګې په اړه سیمیسونه راستولی دي. حمدالله ایوبی له هلمند لیکلي دغه جرګه به مثبته نتیجه ورکړي ځکه چې د ټولو افغانانو په مشوره ترسره کیږي. همدرد سید خلیل د هلمند له ناوې لیکلي دغه جرګه به که خدای کول د افغانستان په خیر تمامه سي. توخی له زابله لیکلي موږ د مشورتي لوی جرګې له ګډون کوونکو د پوره صداقت غوښتنه کوو. حمدالله اجمن له هلمند لیکلي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنۍ خلی کلی افغانان سوله غوړي چې په هر قیمت وي. شفی جان زدران له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي د دې جرګې پایلو ته ولس انتظار دی، مخکې له مخکې قضاوت به ښه نه وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د سولې مشورتي لوی جرګه بې ګټې ده ځکه چې بې ځایه مصارف قربان کیږي. راز محمد ریاض له ندالی ولسوالۍ لیکلي له طالبانو د هیله ده چې نور دې جګړه بس کړي او سولې ته غاړه کېږدي. او له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې وروستیو سیلابونو پکتیا کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصار پلاټه کې او دوه دوستانو د پلاټینې پروګرام خوس ورزو غزنی ته. د غزنی په مرکزی محبس کې بندیان وایي چې په دې ځای کې د نشئی موادو کارونه زیاته سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی په بندیخانه کې بندیان وایي د نورو کړاوونو ترڅنګ په دغه بندیخانه کې د مخدره توکو له استعمال او کاروبار څخه سخت پازاب دي. که څه هم چې دغه بندیانو د محبس ته ساتونکو له ویرې خبرې نه کولې او یا هم هغې خبرو کولو ته نه پرېښودل، خو بیا یې هم ځینو کسانو خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړل. دا غزنی چارواکی هم منی چې په محبس کې د مخدره توکو استعمال کیږي، خو وایي دغه کسانو ته د کورنیو له لورې راوړل کیږي. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې بندیان وایي په بندیخانه کې د مجلو ورځپاڼو تلویزیونونو او نورو تفریحاتو نشتون هم دا دې سبب کیږي چې بندیان په نشه یي توکو روږدي سي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل له بده مرغه چې افغانستان په جنگي حالت کې دی او له دې عمله هر ځای د مخدره موادو کښت، قاچاق او استعمال پریمانه سوایدای مجهات سکو چې مخنیوي وکړو.
عوامه خلکو ته، محبوسینو ته، په نورو ځای کې یو فرصتونه مساعد دي چې د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري. ول د غزنی په محبس کې ان شاء الله کاملا توجه ته شوی ده چې مشه د مسپارښتنه مسولین ته دغه ده چې د مخدراتو کې د استعمال نه مخنیوي وکړو، محبوسین دې نه وساتي.
که چارواکی محبس ته د مخدراتو کو په قاچاق کې د محبسینو د کورنۍ غړو لاس بولی، خو مدنی فعال رحمت الله بیا وایي هغه هیڅ کله دا کار نشي کولای.
معلومدار دی چې همدغه د محبس ساتونکي مثلا چارواکي به ورته رسوي، بندي چې دی د اصلاح لپاره هلته وړل کېږي، نه د دې لپاره چې هلته مثلا په نشه یي توکو پسې روږدی شي او هغلته عقدمن شي. کله چې ټولنې ته بیرته راخلاصیږي، بیرته به نشه یي به وي، بیرته به عقدمن وي، بیرته به د نظام په وړاندې باندې درېږي. نو دا ده چې خلک له دولت نه فاصله نیسي.
دا غزنی محبس چې تعمیر یې زوړ او خټین دی، دا وخت 249 تنه بندیان پکې د تورو تمبو شاته ژوند کوي چې له جملې څخه یې 9 تنه ښځینه دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایته د محمد ولی په نامه د یو خون کې ستونزه راخستې ده. د وای سبان دی یو کال کېږي چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو تنخواه یې نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اورې؟
وا وا،
زه به پوښتنه کوم او ته به ځوابونه راکړې. ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
محمد ولی ګریش ولسوالی.
څه کار کوې؟
معلم یم.
د څه وخت نه معلم یې؟
دوه کاله کېږي، درې کاله.
مشکل دې څه چې ازادي راډیو ته دې ټلیفون کړې؟
مشکل مو دغه دی چې دا یو نیم کال کېږي چې موږ ماشونه نه دي راکړې د معلمانو، او موږ
مکتب دی په کومه ولسوالۍ کې دی؟ مرکز کې دی، چیرې دی؟
مرکز شورکی کې دی، د ناصر د ګرشم سوالی څخه د شورکی او کریا د یو کلی دی په شورکی کې.
څومره وخت کېږي چې ماشم نه دی اخیسته؟
تقریبا اوس نو یو نیم کال کېږي. ونه د پروژه کال څلور میاشتې پاتې ده، شش کال دروازه پاتې دي، نږدې راکړي.
دا کوم نو ماشونه دي؟
یا دا کول زمې ماشونه دي؟ کول زمې.
تاسو سوم استادان هسته چې دا ماشم پاتې دي؟
دا موږ په تقریبا په ګرشم سوالی کې، په ګرشم سوالی کې تقریبا څو نفر استادان یو.
دا مشکل هم د پوهنې له رئیس سره مطرح کړي؟
و سواره مو دا اوس مطرح کړي دي. او بیا موږ خپل خود هم طالبان په ملي کوی کې استادان یو، د هغه ملي کوی طالبان هم چې کده موږ په استادان یو، دا هغه ته موږ ویل دي، ته موږ ویل دي. نو هیڅ هم موږ دغه نه دی کړی دي. ته روم د خبرې شي کوي، نو ماشونه ونه کوي، نه یې درکو سبا درکو، نه یې درکو سبا درکو. دا شي دا یو نن کله باندې څه
اوس هم درس ورکې کنه؟
و و و راغلم وسم د سوته ورزونه مجبور نو خو څنګه وکړ؟ وطن خلک دی غواړي مشوره سي و چې د کی کنه کوس مرزي در کوي او د کوي نو موږ په دغه مې باندې ورزونه
تن خان پاتې دا او تاسو بیا هم تدریس کوي؟
و
نو د په هنه رئیس سو وي
هغه د ول صالح د مدیر سره مو نو وایي چې مګر هغه وایي سم در کوي ونه نو سبا نه نو سبا
ته په کومه لیسه کې رسمي معلمه
مشوره کې ته دایا شو وي
مشورتي ابتدائي خونځي کې او دغه قزامي درس چیرته ورکه؟
هغه دغه سره کې په ابتدائي کې ورکوم.
څومره کم بوت دي د معلمانو چې تاسو قزامه درس ورکوي؟
معلمان خو موږ دلته پر یو تقریبا اته نه پر معلمان یو، دلته هغه اته نه پر درس راځو. نو په دې کې مدیر مو اسمت الله دی، دغه مکتب د استایي معلم سر معلم اسمت الله خان دی. هغه دلته بل دغه اته نه پر یو دلته سونو ورکو تقریبا درې نیم سو تر درې سو اته پر شګدان ورو.
تاسو چې تشکیلم پوره دی نو دا قزامی درس څنګه ورکوي؟
نو قزامی درس نو بالا ورزونه دا کتابونه مو توای نو کتابونه د څو ورځې کې شته راوړي دي. نو کتابونه خو هغه د تیر کلو د دوه کلا خو کتابونه مو ورته ویل نو هغه کتابونه د څو میاش کې جوړ درین ته مو نه مخ تیار راوړ نو هغه مو سره د کړی دغه توای
نو دا سه قرارداد یا فورمې سې شم امضا کړی ور سره چې
و هغه مو امتحان ور کړی دی قرارداد په ګریش کې مو امتحان ورکړي دا ورسوم قرارداد سره وکړي دی وکړه لپاره
په نه رئیس سوی چې د اقزمای درسونه ته به څومره دوام ورکړي ولی ورته دایمي استادان نه نیسی؟
دایمي استاد خو دا منځکه چې د شریعت خلیره د وټلې ده نو د رسمي معلمانو څخه لري د رسمي معلمانو ته نو څنګه د مرده زباسانیو نو چې دا پاسانیو دا نه راپښتي چې د وادرنه سره زباسانیو مرده زباسانیو او بل دا د زفاف نه رسمي کوي په دې منځ کې او چر دباسان دی اغل رسمیان دی چر دباس رسمیان دی او بیا د صحه د شهر څخه نی کلیر د مرکزی نه د معنا او که یو کریا ده کریا ده چې تقریبا د شهر څخه 30 کیلومتر لیر ده
د اصلي استادانو کمبود خو به یې زکه د اقزامی درس تاسو ورکوي کن
و د استادانو کمبود خو څه خو رسم ایمان مجدل ورونه مبارک کلمه ده پر امتحان ورکي نو ده سره
د اصلي ماش خو درکې
نه اصلي نه راکې بل ماش نه خو دغه کلمه مرده په نظر شپږ تاسو غوانی مخ کې نو څه وایي څلو یې کړی دی نو هغه پلا د پروت کال پروژې کې راکړي دي بیا دغه پروت کال روزه یې نه دي راکړي پیسې موږ ته نو هغه څه پاتې هغه څه په رسپانس او غوښتنې باندې کې راکړي
ستاد خبرې نه ما داسې برداشت وکړو چې اقوزمای ماشه نه دی درکړي اصلي ماش خو درکې ته خو رسمي استاد کنه
نه موږ اقوزمای استاد یم رسمي نه یم
د رسمي استادان خو سم مشکل نشته د تنخواه
په یاد رسمي نه په رسمي په مرکز کې ورکوي په مرکز د رسنه مالمان واشنه ورکوي دا کوزمو د فارغ دی
دغه مشکل یوازې ستاسې په ولسوالۍ کې دی او په نور ولسوالۍ کې هم شته
یاره موږ ولسوالۍ ته خوښته نه مونږ د نور مالمان نه راخو نور ولسوالۍ ته دی ورکوي
دغه ماش چې ستاسې ځندېدل څومره مشکل سره مخ کړي
د مشکل سره مخ کړي نو د بل رپورو لاندې خلکو ارزونه وته کې څونه را باندې راوړي چې موږ پیسې راکړو د غاز او د سره د کرایې د نور د موږ هم دا معلومه ده چې ارزو پر 12 بجې راځو د مکتب څخه هغه ماشین هم ټول نږدې دي نو اوس نه بلې مزوري د خلاص نه بل مزوري کوي چې دغه ارزونه د ستونزو مشکلات خطا کې مشکلات لرو به خېر لرو په دې خاطر چې ماشین نه راکې چې چیرې ماشین راکوله یو بدر افغاني مزمور د سره یو دغه څه یو یو درې افغاني مزمور د بچو یو خې دغه څه یو یو ډوډۍ
تا مشکل به ورسو د مسول مقامات تر غوږه به ورسو
د انصاف پلاتکی
دغه ستونزې مو د پوهنې وزارت لمرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهيم شينواري سره شریک کړه جناب شينواري د هلمند ولایت د محمد ولی په نامه یو خون کی ازادي رادیو ته ویلي چې سبان دی یو کال کیږي چې په یو خونځي کې تدریس کوي خو حقوق پاتې دي په دې حساب کې د پوهنې وزارت هغه تدابیر څه دي
او د خپل ورځ خپل دوستم باندې پوښتنه کړو هلمند قندار ننګرهار ځینې ولایتونه چې کرمسیر دي دوی یو مشکل کله کله راته راځي متاسفانه یو د نوی کال شروع کې سنبلکی سنبل د میزان خراب خاوس د مالک له خیر وخت دی جدید الوهود ته مالک له اول ورځی او د دې درسونه جریان لري او مالک په اخر اولو کې اکثرا د بودیجه مشکلات کله کله نو دوی ډیر متضرر کیږي متاسفانه هغه چې د اسماعیل ته ویل چې د پاره د یو بنیادی حل پیدا چې کمالی کال بسته کیږي یا نوې شروع کیږي کیږي او د دې ځانته دي باید معلومین متاثر نشي نو مخکې هم ستونزې وې لته نه وو متوجه شوې مګر دا اوس یې لته چې متوجه دا د مالی کال ختم او شروع چې هغه کې هغه ځان معمول وي مګر د معلومین په تنخوا کې باید ځنډ نه وي یو لار ورته انشاءالله پیدا کړو
یعنی دا معلمین باید ناهیلی نشی خوشبین
نه بس رات ناهیلی نشی او قرص خوشی دی صاحب آنه او وقت به حکومت که او خو بیخی نزایی
نه نه نه
دا انصاف پلاتکی
درنو اوریدون کو وام اوریدل چه ده هلمند ولایت ده گرشک لول سوالی نه یو خون کی ازادی رادیو ته ویلی چه سبان دی یو کال کیگی چه تدریسی کرده خو حق و زامی تنخای پاته ده او د پوهنې وزارت مرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهيم شينواري وویل په دې مسأله جدي کار روان دی او د غستونز په پلګ موده کې هوار شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونز ولرئ او قانوني وي لازادې رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
درمن اوریدونکو او دور کوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیلو پوره نکولو سره دغه خبرونه اوریدلو ته تاسو ته شرغلی وایم دغه ستاسو دغه خبرونه وخت را رسیدلې او دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې به لومړی ستاسو د پیدا شوی عزیزانو او دوستانو پیغامونه خبره کړو چې په هغه کې مو د اوریدونکو سره مرکه کړې ده کوم چې اورور پیدا شوی وو
او بیا ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او خپل دغه د خوشحالي خبرې زموږ سره شریک کړي دي. او د پروګرام په بل برخه کې به د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو راځي چې دا خبرونه په ګډه سره وو.
السلام علیکم تاسو ته اجازه پکاره ازادي راډیو لدی راډیو رمضان ازمای ورو یو کال چې ورکو دا غفارم شپه پیدا شوی دی زه غواړم چې ازادي راډیو ته 2000 افغانۍ جایزه ورکړم دا سماره باندې چې ازادي راډیو کارکون چې ما ته ځلې زه خپل جایزه ورکوم سلام دایم بل
دا د هغه اوریدونکو پیغام چې ورور یې پیدا شوی دی او بیا یې ازادي راډیو ته د هغه د پیدا کېدو زیری ورکړی وو. نو دا چې د هغه ورور څه وخت او څرنګه ورک شوی وو او څنګه پیدا شو نو په دې حکله مو د دغه ګران اوریدونکو سره یو مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه د هغه اوریدو ته را اړو. محترم عبدالله خان څنګه چې تاسو موږ ته یو پیغام شو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې او تاسو ویلي و چې ستاسو ورور پیدا شوی دی نو لطفا وایئ چې ستاسو ورور څو کال ورکو. تاسو دغه پیغام د ازادي راډیو په ماشين کې څه وخت شو؟ بیا تاسو ته یو چا د فراد څخه احوال درکړي چې ستاسو ورور زما سره دی. عبدالله خان ستاسو ورور نوم څه شو او د څو کالو دی؟ او ورور دې واده درلود یا کوچنیان درلود؟ د چیرې ستاسو څخه ورک شوی وو؟ په کوم ځای کې څنګه ورک شوی وو؟ او دا راته واس چې د ستاسو ورور ولې دا دونه عمر د پخپل تاسو ته زنګ نه و؟ آیا دی مریض خو نه و؟ تاسو په کور کې ټوله خوشحاله شوي یاست چې کور غړي مو چې دا دی د خیر سره ورور مراغې نه؟
ټول کله راته خوشحاله، ټول کله خوشحاله ده. ولا پلار ورونه خوانده ټول خوشحاله دي.
او تاسو د ازادي راډیو رول په دې برخه کې څنګه ارزیابي کوئ؟ استاد ورو ده پیدا کول په دیشه. او تاسو په خپل په کوم ولایت کې ژوند کوئ؟ نو نورو اوریدونکو ته څه پیغام لري چې آیا که فرزان د یو چا دوستان ورک سي تاسو نظر څه دی په دې باره
کې؟ پیغام به نورو اوریدونکو ته باید چې تاسو کې ورک وي از وک عزیزانی دي ازادي راډیو ته پیغام کړئ ان شاء الله خدای دې کوي ازادي راډیو ته ځي.
بس ډیر مننه عبدالله خان. او دا چې تاسو ویلي و چې زه 5000 افغانۍ د ازادي راډیو تر کوم موږ ازادي راډیو د خلکو څخه پیسې نه اخلو، دا فقط یو عامه خدمات موږ تر سره کوو او موږ ډیر خوشاله کیږو چې د خلکو یو دوست او قریب پیدا سي. دا په خپل زموږ لپاره بس یو لوی جایزه ده چې احوال مشترک تاسو او ستاسو کور ودان موږ د ټول اوریدونکو څخه د هیله کوو چې کله چا کم دوست پیدا سي موږ ته هم احوال راکړي او خپل خوشحالي کې موږ هم شریک کړي. ډیر مننه عبدالله خان، ستاسو خیر مننه. بس خوشاله سول شو. سلامات اوسئ. ډیر مننه. خیر ژوندۍ اوسئ. سلامات اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولسوالینا. تقریبا ما ته تیر کال د لوی اختر نوروز دا یو کس په نامه د مسعود خورمی زنګ و د ایران هیواد نوایزه دا یو کال دلته زندانی وم او اوس له زندان نه خوش یم. خو د کومې دوستانو نه هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب پاک معلومات پیدا کړي ما ته د زنګ وي د په باره کې معلومات ورکړم. د ما د ټلیفون شماره ده 0909 1 1 0 1 یا د نیبل شمارې ته زنګ ووي 0909 1 1 0 1 1 0 9. شماره بیا تکرارم 0909 1 1 1 1 0 1. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه رحمت الله د پراده ولایت د شیوان د کلی یم. زه د 15 کاله کېږي خپل د کور نه برکه سوی یم. که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمېره ده 0 1 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ شمېره ځلې بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر او شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ دغه زما شمېره ده. که څوک شلې کوي په دغه ټلیفون دي په دغه شمېرې دې زنګ را ته ووایي. د پنځلس کال کې زه نادرکه سوی یم د کور څخه د فراه د ولایت یم چې که زما پیغام واورېدې په دغه شمېره دې به زما سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه لالی د هیفن ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی د یو سړي سره دی د پنځلسو کالو پر شاخوا عمر لري. دی وایي زه د کجکي ولسوالۍ یم د میانی رود د کوټ اکا د کلي غریبان زما غږ اوري زما تر دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل وسلام.
السلام علیکم. د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حاجي ګل سمرزی د لغمان ولایت د خرغې ولسوالۍ د بولان کلي څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزني د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم. د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوانې زما غږ اوري نو کلی شي چې په صفر اتاویا څلور سوه نوي اته دېرش میره له مونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي. تاسو د ده خپل غږ اورېدلی شي. مشاله چا پسې خپه یې؟ چا پسې خپه یې؟ چا پسې خپه یې؟
الو السلام علیکم. زه محمد خبره کوم وروره. د یو ورک سړي په دغه باندې معلومات لرم چې سردار محمد نومېږي. د نور محمد زوی دی د هلمند د ولایت دی. دا نمبر یې ورور ما ته سړي را کړی. په دغه نمبر بیا ټلیفون ورته وکړي. دوه اته نوي نهه سوه درې دېرش پنځه سوه څلور څلوېښت څلور اویا پنځه شپېته په دغه نمبر باندې ټلیفون ورته وکړي.
بله السلام علیکم. زه جاوید یم. د خپل کور نه درک شوی یم. نو تقریبا په فراه کې گزاره کوم. نو که چېرې زما کورنۍ زما اواز اوري زما د سترګې مې شلې دي او د چپله دوې ګوتې مې دواړې پرې دي. دغه مې غټه نشاني ده. دا څلور کاله کېږي د خپل کور نه درک شوی یم. زموږ کور زما ورځ دي. که چېرې زما دوستان زما اواز اوري کولی شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوړي. صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه. د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا وایم. صفر اووه صفر شپږ
قدرمنو دوستانو پیغامونه مو واوریدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغه پیدا شوو کسانو په ډله کې وي. او اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو سبسي پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه په خپله د بادغیس د ولایت یم او د مقر د ولسوالۍ یم او د انګور د کلي یم. په نامه د اسدالله یو زوی مې ورک دی. دا څلور کاله یوه میاشت کېږي. په نامه د اسدالله دی او د پلار نوم یې میرزا دی. په عمر د پنځلسو کالو دی. دا څلور کاله یوه میاشت کېږي چې ناپدیده دی. د هر مؤمن مسلمان سره چې یي او یا دوی په خپله زما زار اوري په خاطر د خدای په دغه علمبر دی او ما ته زنګ ووي. صفر اووه اته زه یو اته شپږ دوه 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 اووه کابل نمبر درته وایم. صفر اووه دوه اته اووه یو شپږ اته یو دوه وسلام. نور مزاحمت نه نیسم.
السلام علیکم. ما راجل راجل ته دا پیغام دی. ما ور نکی بلان نیشه از مولادا دا کار زیده تو ورنو نکلا و دو ورنو نانیلاری که مرجی که وشیر چې دا دوه ګوتې تبابل سره ښکارې لاستې په چپه لاس دوه ګوتې پرېږدي. موږ په درې کال کښې شنه اداره کړی.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام زنګ زه ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. زه شریف یم د کندهار ولایت نه. مې اړیکه نیول زما اکا زوی دی چې دا دولس کاله کېږي چې د لښکرګاه د لین باندې ناترکه شوی دی. نو اوس نه د مړه او نه د ژوندي راک مو سره مل میر چې دی مړ دی که ژوندی دی. دا دولس کاله کېږي چې نه د راکه دی. نو کار زما ورور پاک کړم پله معلومات لري. د مهربانۍ له مخې دغې شمېرې ته زنګ را وکړي. صفر اویا پنځه سوه درې دېرش پنځه څلوېښت څلور څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا پنځه درې درې نه څلور 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 جایزه ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم. نبیوله زابلیم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کلی اوسیدونکی یو ورک دوستلرم هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګن کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا دوی د نجیب الله ورور د حبیب الله ورور او د اتوی سدیر سکالو په عمر تور غنم رنګ ځوان میانه قط لري لس کاله له مخه له خپل کور نه د مسافرۍ په پلمره وتلی ده او د ایران په لور یې قچکی ارخت کړه. خو متاسفانه محب الله له خپلو ملګرو نه د لارې په قشکي لارو په اردو کې پاتې شوی او له هغې ورځې تر نن ورځې پورې د محب الله په اړه موږ هېڅ معلومات نه لرو او کورنۍ یې زیات پریشانه او سرګردانه ده. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا ما نبی الله ته دې په هند شمېره زنګ ووهي او خپله جایزه ترلاسه کړه. د ټلیفون شمېره د 0 اویا 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
شپوردیر سلور پنزوز شپش سو پنزوز و سلام دا لپا ما
زان رحمت دا ایلمان ولایت بخواه دا پنان سردم ازموز او دوستی سمنه سردار دی تقریبا زیاد کم دو کاله کی شمیره کوي که څوک د دې په اصل کې معلومات لري دا شمیره دې موږ سره تماس ونیسي
گران اوریدونکو دا و د نن ورځې د ورکوسوی عزیزانو خبرونه چې خدای دې وکړي ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه لارې پیدا سي. تاسو همیشه کولای سئ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې د خپل ورکوسو عزیزانو په حق پیغام ثبت کړئ. موږ په نوبت سره حتما خبرو. دغه خبرونه د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یواری بیا وایم 0000223 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422 12 12 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.